یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی. دا یو ساته پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې افغان حکومت وای طالبان دي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهاني نه لټوي او د مخامه خبرو د پیل لپاره د پلاوي وټاکي. دا به هم اوري د چین وهان ښار چې د کرونا وایرس پکې نور برخو او نړۍ ته خپور شو بیرته عادي حالات راګرځېدلی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم اورستی خبرونه اکرام مولا اکرام وړاندې کوي.
نام د خبرونو سره ټکی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تورخم لار به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي او سعودي عربستان پاوز پر د هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. وایي چې له دې دوو یوې د پلازمینه ریاض پر سر لمنځه یوړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرزبندیز شرایط نور هم سختيږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په خار کې ګمرل شوی دی. د افغانستان د کورنیو د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل خار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل خاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر تتاک یا د امنیتی ستونزې په حالات او یا هم لبل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تاګ راتګ هم بند دی. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 114 تنو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات او سرپل ولایتونو کې د کورونا وایرس و نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل او هرات په لابراتوارونو کې 112 مشکوکې پیښې څېړل شوې. ویچیل هغه جملې څخه شپږ مثبت پیښې په هرات او یو پیښه په سرپل ولایت کې پیښدل شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه کووېټ 19 وایرس لامل په هرات او بلخ ولایتونو کې درې تنه مړه شوي هم دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لار به د روانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوی و چې دا لار به د جمعې په ورځ پرانستل کیږي، خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د اقداماتو په ترڅ کې د کوزي پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لار به د اپریل تر 9 پورې بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوی چې یوازې په استثنایی حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړې هم کېدای شي. لازادي رادیو نه خبرونه اوریدل هم سو. بهرنی خبرونه، سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. وایي چې له دې دوو یوې د پلازمینې ریاض پر سر لمنځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یک شنبه وویل لومړی توغندی تیر شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شان شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جزان ښار په هوا کې لمنځه یوړل شو. د سعودي د هوایي کویان ترکیه المالکی ویلی چې لدی کبلا تر دې د ماده تلفات راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړ چې د توغندیو د 14 لکبل په دواړو خارونو کې ځینی چاره د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتی دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. خو لدی مخکې د ایران پلوی هوتسی یاغیانو ډلې چې په یمن کې د سعودي پاوس پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره لزګونه مزایل توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم کار بللی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لانډ واټن ویشتونکي توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول. شیوی او د 1.5 کیلومتر په لوړوالي 210 او 210 کیلومتر په واټن په سمندر کې غورځېدلې دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاری چې دا بالستیک توغندي وو خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دی راپریوتلی. د دې مزایلو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یو برخه ده چې له واشنگټن سره د بی پایلې خبرو له پای ته رسېدو وروسته یې له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پایل کې د کورونا وایرس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو، خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 100,000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 1,340 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د راپورونو له مخې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکي کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خبر شو راغلی د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کورونا وایرس د سرایت له کبله وځنډول شوې، ښایي د 2020 کال د جولای په 23 پایله او د پای مراسم د اګست په 8 ترسره شي. د سګنیو لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23 پیل شي او د اګست تر 9 پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1920 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بندېږي، خو دا لوبې د جګړو له کبله کله نا کله ځنډېدلې. چې یو مثال، په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم ولولئ. کوا باورې چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د پلاوی وټاکي. وحید عمر:
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي که موږ د سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوي نوي بهانې ولټو او نوي پلمې راپورته کړو، نو تبا څنګه به د مذاکراتو په لاره کې عمدي خنډونه جوړ کړي.
د ننګرهار والی شاه محمد میاخیل وایي د تورخم لاره له دواړو خواو بنده ده.
نو تقریبا د اپریل پورې به تورخم بند وي او بیا به وروسته ګورو چې تورخم تدابیر ځای په ځای کړو. البته
د چین ووهان ښار چې د کورونا وایرس په نورو برخو او نړۍ ته خپور شو، اوس بیرته عادي حالات را ګرځېدلی. که تر پایه راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د سر موضوع، افغان حکومت وایي چې طالبان دې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د پلاوی وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو لپاره په ټاکل سوي پلاوی نیوکې کړي او هغه یې ټول شموله نه ده بللی. په دې اړه نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د مهدر سره په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب، لکه تاسو چې وویل ورسله هغه چې طالبانو د افغان حکومت د مرکچی پلاوی باندې نیوکه وکړه، ویل چې دا ټول شموله نه ده. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وویل چې د سولې د خبرو لپاره طالبان پلمې لټوي او باید دغه خبرو لپاره پلمې ځکه ونه لټوي چې د نوموړي په وینا طالبان باید خپل پلاوی زر تر زره اعلان کړي تر څو د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
کچیر د پلمو جوړولو خبره وي، نو باغ کې بیا به موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي. څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي؟ آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم کشر نه استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. دې موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
خغلی عمر ویل افغان صاحب چې افغان حکومت د پلاوی پټاکلو کې پورا غور کړی دی او د ټولو اړخونو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي، د بیلابیلو قشرونو استازي پکې دي او چشمیریان 21 کسانو ته رسیږي. خو نوموړي ویل ک د پلمو د لټولو مسله وینو د طالبانو په پلاوی باندې چې د خبرو لپاره به اعلانیږي ډېرې خبرې کېدلی شي. خو خغلی عمر وویل چې خدا ده چې طالبان خپل پلاوی اعلان کړي تر څو د سولې مخامخ خبرې پیل شي. تیره ورځ ناوخته د طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه بین الافغاني پلاوی چې ټاکل شوی د حکومت له لوري نه دا د امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف دی، او ځکه چې د دوی په وینا باندې دا ټیم له ټولو اړخونو نه استازیتوب نشي کولی. د طالبانو ویان په دې اړه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ نه د حکومت په توګه باندې د خبرو کې برخه واخلي. خو وحید عمر نن وویل چې د پلاوی مشري ستانکزی کې چې اوس مهال د افغان حکومت برخه نه ده، او دغه شان ډیر نور کسان یاد کړل چې هغه د افغان حکومت برخه نه ده او د سیاسيونو په توګه باندې په دې پلاوی کې ورته برخه ورکړل شوې، دغه شی د مدني ټولنو د استازو په توګه باندې ورته برخه ورکړل شوې. یو
پوښتنه هغه ده چې په دغه پلاوی خو طالبانو نیوکې وکړې، په کور دننه په دغه پلاوی باندې نیوکې شته؟
په کور دننه تر ډیره نیوکې نه وي. د پلاوی په ترکیب باندې او د پلاوی کې د عمرونو په مسله باندې اوس نه سه نیوکې موجود وي، چې ځینې کسان چې دغه عمرونه کم په دې پلاوی کې ورته باندې ورکړل شوی ده په دې باندې نیوکې موجود وي. خو له کور بهر دا پلاوی چې وو د دې پلاوی په اړه باندې مبارکي ورکړل شوی او دغه شان د پلاوی سټایل شوی، او په ځانګړي ډول د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د امریکا سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مرکزی پلاوی د اعلان هرکلی کړی او د یو ټول شموله ګڼلی. او یو بل مسله چې تیر ورځ هم په باسونه شوی دی هغه دا چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت او چې د پلاوی د بدلیدو وړ نه دی، او کوم پلاوی چې دوی ټاکلې هم دغه پلاوی دی او د وروستي پلاوی دی. معنی دا چې همدا پلاوی به د دې خبرو لپاره.
یو بل پوښتنه وحید عمر نن دا ونول چې د طالبانو هغه پلاوی چې ټاکل شوی او کابل ته راسي د اغه دراتک پاره معلومات ورکړي راځي نه راځي ځندول شوی او کراځي کله راځي؟
په دې اړه پوښتنه وشوه. وحید عمر ځانګړې نیټه یاد نه کړه چې په کومه نیټه باندې، خو ویل چې دا پلاوی لا تر دې د مقابل ته نه دی رسیدلې. د بندیانو په اړه باندې پوښتنه وشوه چې د طالبانو زندانیان به خوشی کیږي کنه. هغه وویل چې د زندانیانو خوشی کېدل هم تر اوسه هم لا مشروط دي. معنی دا چې د بین الافغاني خبرو پورې تړلې مسله د بندیانو د شروع کېدو لړۍ پیل کیږي، ورسره تر څنګ باید دغه نور کارونه مخکې لاړ شي چې په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي د کمولو مسله ده، او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو د پرمختګ مسله.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. اکرام الله اکرام مو چې د افغان حکومت د ورستۍ څرګندونو په اړه باندې راپور ورکاو. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان کرنې او مالداري وزارت وایي د نیالګیو خودلو د کمپاین لپاره راهیسې تر اوسه پورې د میوو 3000 باغونه جوړ شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادی رادیو ته وویل دغه باغونه په تودو سیمو کې جوړ شوی چې د بیلابیلو میوو نیالګي پکې شامل دي. رستمی وویل چې په سړو سیمو کې هم د باغونو جوړول روان دي، او په روان کال کې به نږدې 3000 باغونه جوړ شي. د نیالګي او خودلو کمپاین یو میاشت مخکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړېدو سره به بهر ته د میوو صادرات زیات او له بڼوالو سره به له اقتصادي پلوه مرسته وشي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارواکي وایي د دغه ولایت د اوړو کارخانې په 24 ساعتونو کې 350 ټنه اوړه تولیدوي. د دغه خونې مرستیال توریالی غوسی نن آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوی او لارې هم سناسه بندې دي او قرنطین هم پیل شوی، خو په دغه ولایت کې د وړو په بایو منفي اغیز نه دی کړی. نوموړي وویل اوس مهال په هرات کې یوازې د اوړو د تولید په برخه کې 22 کارخانې فعالیت کوي چې د هرات ولایت د خلکو ستونزې حلوي او نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. ښاغلی غوسی وایي دا مهال د فراه، نیمروز او د هرات د ولسوالیو غنم د هرات مرکز ته لیږدول کیږي او د هرات په کارخانو کې اوړه کیږي او بازارونو ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره حکومت د هرات ښار او یو شمیر نور ښارونه قرنطین کړي او د دې له امله په یو شمیر ښارونو کې د خوراکي توکو په تیره د اوړو بیې لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ننګرهار ولایت والی وای د تورخم لار له دواړو خواو بند ده. شه محمد میاخیل د کوروای د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره نه څوک پاکستان ته تللی سي او نه هم افغانستان ته راتللی سي. د هغه په وینا که په چا کې د کورونا وایرس نښې لکه ټوخی، زکام، تبه وي نو هغه د ځان قرنطین کړي او نږدې روغتیایي مرکز ته دې خبر ورکړي. له شه محمد میاخیل سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړي او په سر کې یې ترې د هغه فنډ په اړه پوښتنه کړې چې میاخیل د تجارانو په مرسته د غریبو کورونا سره د مرستې لپاره جوړ کړی.
تاسو خو معلومه ده چې د کورونا وایرس ټوله دنیا اقتصاد خراب کړی دی، خلکو ته بېوزله کسان په دنیا کې ډېر دي او افغانستان هم د دې نه مستثنا نه دی. نو مونږ تدابیر چې کوم یو نیولي وو دا زیات دې لپاره وو چې دا وایرس خپور نه شي، اما اوس احتمال شته ده چې دا وایرس کېدای شي چې خپور شي په ننګرهار او په مشرقي ولایتو کې. نو مونږ بعضې قویدات وضع کړل او طبعا دا په غریبو کسانو باندې تاثیر لري چې هغه څوک بېګاته ډوډۍ نه لري. نو بیا په همدې اساس باندې مونږ یو فنډ د کورونا وایرس په نوم باندې جوړ کړ. تر اوسه پورې د $100,000 په حدود کې څه اضافه د $100,000 نه دې فنډ سره کومک شوی دی چې هغه ما شخصی یو څه کومک کړی دی، زما کورنۍ او بعضې دوستانو راغلي وو او زیات د ننګرهار تجاران دي چې دې فنډ سره یې کومک وکړ. بیا په عین حالت کې هغې ته کمیټه تعینه شوې ده چې هغه دغه فنډ مدیریت کوي او مستحقو کسان به هغه په نښه کېږي، هم د جلبات په ښار کې او په ولسوالیو کې، او هغې سره به بیا خوراکي توکي لکه د یو میاشتې د کورنۍ لپاره کومک کېږي. ځکه چې دا معلومه نه ده چې دا قویدات به د رفت و آمد دوکانونو بندول دا ټول چې کومې بده شوي دي څومره وخت به دوام کوي.
او میخیل صاحب، اوس په څه حالت دی د کرونا وایرس په اړه په ننګرهار کې یو مریض دغلته ثبت شوی هم دی؟
یو مریض ثبت شوی و چې هغه د لغمان ولایت نه راغلی و. نو هغې هغه کورنۍ چې چا سره یې شپه کړې وه هغه قرنطین کړې ده، لس کسه دي کورنۍ. نو زیاتر مونږ خلکو ته خبر ورکړی دی که په لغمان کې دي یا په ننګرهار کې، که دوی سره تماس نیولی وي خپل ځانونه قرنطین کړي. د دې وایرس هغه لویه برخه چې ده هغه عامه پوهاوی دی او دا پخپله د سړي پورې اړه لري چې څنګه خپل ځان د دې وایرس نه وساتي. هغه دا ده چې بې ضرورته ونه ګرځي، بندرونه ونه کړي، میلې ونه کړي، مېلمستیا ونه کړي، یو بل کور ته تګ راتګ ونه کړي، بازارونو ته راونه وځي، د درې څلور نفر نه زیات باید ونه ګرځي. همدارنګه که ګرځي باید فاصله هغه 2 متره په خپلو منځو کې وساتي او لاسونه همیشه په صابون باندې وینځي مقرره توګه باندې هر ورځ. که چا کې علایم ښکاري نو باید ځان په خپله 14 ورځې قرنطین کړي، یعنی خپل کور کې په یو جدا ځای کې کښېني چې چا سره تماس نه وي. که چیرې علایم زیاتېږي نو بیا ډاکترانو ته زنګ ووهي، صحتخانې ته، هغې بیا نفر لیږي د دې نه سمپل اخلي، بیا معاینه کېږي. که چیرې مثبت وختله بیا امبولانس ورځي دا راوړي. هغه زیاته چې قیم شوی ده چې تجدید ساحه چې کومې وه ده هلته به ساتل کېږي.
نو خلک په قرنطین باندې یا په دغه کوم لارښود چې د حکومت یې په دې باندې عمل کوي او که څوک یې نه کوي د هغې سره تاسو څه کوئ؟
نو تقریبا په ننګرهار کې خو مونږ هغه کوم شان چې مو عملي کړی تر اوسه پورې د نوی نه زیات قابل د تطبیق یو عملي کړی دی. کوم ځای چې څوک سرغړونه کوي یا پاتیزه ګڼي یا غواړي چې دا یو فرصت دی یو روپۍ وګټي یا دکان ته بېرته شي، نو بیا هغې سره موږ جدي برخورد کوو، ځکه چې یو کس بل کس ته ضرر رسوي. نو په دې خاطر باندې تر ډېره حده پورې په ننګرهار کې اگر چې موږ دا ټول تدابیر دا دوه میاشتې کېږي چې نیول دي، یعنی ورځ په ورځ باندې حالاتو ته ګورو، اضافه کوو، همدا علت ده چې ننګرهار او په مشرقي کې دا پېښې کمې دي. که نه وي تګ راته خو ننګرهار ته ډېر زیات دی، د کابل نه او د نورو ځایونو نه. نو اول موږ دوه میاشتې مخکې د ایران د کنسل سره په تفاهم د ویزو سیکشن بند کړ دلته په کنسول، ځکه چې تقریبا د ورځې په 8000 کسه د نورو ولایتونو دلته راغلل
تدابیر لري د کورونا د ټیسټ یا د معلومول
تورخم کې خو اول ده چې تورخم بند، ځکه چې په پېښور کې پېښې ثبت شوي دي او د دې احتمال شته چې دې خواته څوک راوړي پیښې زیاتې شي، لکه تاسو په ایران کې ولیدل چې کله پیښې زیات شولې دې خواته افغانان راتلل ویروس دلته راوړ. نو په دې خاطر باندې دا ښه خبره ده چې تورخم اوس بند دی، ځکه دې مشکل به وي خلکو ته، دې کې شک نشته دی که څوک هلته پاتې وي دلته پاتې وي. خو د وایروس د مخنیوي مسله ځکه زیاته مهمه ده، که دې خواته څوک پاتې وي هغه خواته شاید د ولږې یا د نور تکلیف نه مړه نه شي، اما د دې وایروس نه په زرهاوو لسګونو زره کسان دي. نو په دې خاطر باندې بعضې تدابیر جدي دي. نو تر 15 د اپریل پورې به تورخم بند وي او بیا به وروسته ګورو چې څه رقم تدابیر ځای په ځای کړو. البته که ضرورت وي بیا کولی شي سړی بعضې نور تدابیر هم ونیسي هلته، خو موږ هلته صحیح ټیم یعنی موږ کولی شو چې هلته ولیږو. مخکې درلوده چې هر څوک به راتلل، دا هم دوه میاشتې مخکې موږ پیل کړی و چې د مسافر نه پوښتنه کېدله چې د کوم ځای راغلی دی، ځکه اوله چې د چین مسله وه، که د چین نه څوک راځي هغه به اسکرین شي. نو موږ داسې پېښې هلته ولیدلې په هغه وخت کې. نو اوس که بیا څوک راځي نو بیا به ډاکتران هلته وي او هغه به اسکرین کېږي. خو مشکل دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې د دې مرض تشخیص په اوله کې نه کېږي، ځکه چې تر 14 ورځو پورې معلومیږي نه چې دا وایروس تا کې شته دی که نه شته دی. ته به ښه روغ ښکاري، یعنې ظاهره به روغ یې، اما وایروس به خلکو ته انتقاله. نو په دې خاطر باندې اسکرینینګ یوازې هغه کسان ته معلومیږي چې علائم ولري، نو کولی شي چې بیا سړی هغه قرنطین کې ګرځي کې وساتي.
د ننګرهار لوالی شاه محمد میاخیل سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم یو امنیتي موضوع. روزګان ولایت د مرکز ترینکور د پایناوی سیمې اوسیدونکي له افغان پوز ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکور څخه راپور کوي.
د افغانستان په جنوب کې او تر ټولو زیات جګړه ځپلې او د وروسته پاتې ولایت روزګان خلک که څه هم د سولې راتګ ته زیات خوشاله دي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنۍ پر پښو ولاړ افغان مجهز او با تعلیمه پوځ دي له منځه لاړ سي او پر سر یې له وسلوالو طالبانو سره معامله وسي. یاد خلک دغه خبرې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر لاسلیک وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو لپاره تر دا مهاله دوه ځلې د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې سوي، او دغه شان افغان حکومت د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د 22 تنو په غړیتوب د مرکچي پلاو لیست هم اعلان کړی دی. د دغه کسانو له ډلې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي سیمې اوسیدونکي هم دي چې سیمه یې دوه میاشتې مخکې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او دوی اوس تازه بیا خپلو سیمو ته راغلي دي. د دغه سیمې اوسیدونکي هر یو چې خپلې سیمې ته کډه راوړي لومړی په یاده سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي او هلته افغان سرتیرو ته ګلونه ورپه غاړه کوي. شاه محمد او نجیب الله چې د خپل نور کلیوالو سره د جګړې نمرې کرښې ته راغلی او افغان سرتیرو ته یې ګلونه ور په غاړه کول. ازادي راډیو ته داسې وویل:
غوړم ملاتړ کوو چې خپل دروسه ودرتوان خوشحالي باندې مننه. خوشحالي په اثر باندې را په غاړه کړل. خو ژوند مو په د خطر ووتلې. د زړه د ظلم او د دې وسایونو په دې په دا درې کاله په دا لس کاله باندې پر موږ توره شپه ده چې رڼا موله کېدل. رڼا چې پر موږ رڼا شي نو ولې نه خوشاله؟ توره شپه خو د هغه ټک ټوک دی، یا به د طالب د لاسه وي، یا به د مین د لاسه ده. یا په دا درې څلور کاله کې یعنې دغه کسانان په دغه سزاګي باندې موږ نه دي لیدلي. شاپ مغولانو په غاړه کړه ستا ژیره قربان سه چې په دغه درې کاله د څلور کاله کې چې دغه سانس پر موږ نه و راغلی چې غوټۍ د ځانو نه مو یو طریقه باندې ژوند کولای سو. بس په یو آزاده طریقه مو ژوند نه سو کولای. اوس د درې څلور ورځې کېږي چې نو ژوند مو را پیل کړی دی په دغه خطر ټول سیمې چې د مغولان رو په غاړه کړه.
بلخوا بیا د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سرتیری وایي که سوله وسی او خلک یې ملاتړ وکړي نو د طالبانو له کورنۍ څخه به هم په دغه شان ساتنه وکړي. دی وایي د دغه ملاتړ او هڅونې یوازنی لامل یې دا دی چې په ښه توګه یې خپلې دندې مخ ته وړي او یاد خلک یې د طالبانو له ظلمونو خلاص کړي دي. د دغه پوځیانو له ډلې شیرزي او نورالله ازادي راډیو ته داسې وویل:
دې ولس د دې خاورې خدمتګاران یو. په شپه ورځ کې شپه ورځ موږ تاسې پر ځان وړو او د دې ولس خدمت کوو، او په هر حالات کې هغه که شپه یې که ورځ یې موږ هغه هر څوک چې د ولس په وړاندې ولاړ یې یا ولس ازاروي، هغه که طالب یې که غل وي که دایش وي، موږ تاسې د هغو په وړاندې جنګیږو او د خپل ولس دفاع کو در سو پوری چمو په سرات کې یو ساس کې وینوي.
صدا د مبارک په کمربند کې د زیارت پوسټاز نه ده نو دا خلک چې تاسو سوي دي د سره غلي دي چې موږ ته ګډه نه پخاله کړي دا ټول موږ شکر نه دي او موږ دې خدمت کړی دي د خپل کو داخلك د نن غلي دي ډیر خوشاله دي له نور به هم د خلکو موږ دغه څنګه خدمت کوو او دغه بلند اضافه موږ کوشش کوو چې داخله خوشاله وساتو او د دې خدمت وکړو.
یا د خلکو دغه شان پراپغان سیاسونو هم ژغ وکړي چې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او د سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، هغه هم د کرونا وایروس په اړه. په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی، خو هغه ښار چې دا وایروس پکې پیدا سو او ورڅخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپور سو عادي حالات راګرځېدلی. په ووهان ښار کې د ژوند فعالیتونه بیرته پیل سوي. اسمت سروان په ووهان کې د وضعیت د عادي کېدو په او په نړۍ کې د کرونا وایروس په اړه تفصیل اوروي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس پکې پیدا شول او درستې نړۍ ته خپاره شول، وروسته له دې عادي حالت راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت پکې په ټپه ودرول شو. خو له ووهانه پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرسو تر 6,40,000 زیات خلک اخته شوي او تر 10,000 ډیر پریمړه شوي دي. اوس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي وې پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کرونا وایرس ټولټال 3209 نوي تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3100 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 12 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا ښاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1948 تنه و. که په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,500 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرسو مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کرونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د ثبت شویو پیښو شمیر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي.